وما ورز دا ونی مهمه پیښو ته کتل.
ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي ومې ورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ ښوونکي له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت یې لیکلی دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډېر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د ونۍ د سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیستې د ایستلو وعده ورکړې. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وکړي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نښتې. دواړه لوریو د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړی، خو هیڅ لوری پرې عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کرمې جنجال پریښی او اسلام آباد کې په لاریونونو بوخت دی
او فرقواران فسادات دی ته ځکه فایده کوي چې اسې دهشتګردي کېږي نو خلک وایي پولیس څه کوي، دا فوج څه کوي، لیویس څه کوي، حکومت څه کوي، خو فرقواران فسادات کې بیا دی وایي چې دوی کې خو زموږ نه چلیږي.
توسي وکه سي په فرما کې چې شره وونه ایمو خپل پښتونکو ایمو یې ویشه به خالق ایمو یې و دین مذهب او قران دی وی کې بلی دی و خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې څه قتل عام سره روان کړی دا
مولایان راووزی علما راووزی او د قوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويندې مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې وبو واړو
نشي ودا کاری دا زره بده سنیا بو چې پردې ته حق نه کیږي اته بیا ما دنیات کی یو وی دا زما دی بلوی دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشکښتا چې هغه رنگي فوري ردی عمل نو سمره چې پکار وو
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل. یوناما او د بشري حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چاته مصپړ هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرونه کې محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیاتې اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بېساري علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی چې له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استادو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه یې لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی، خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارده فیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمنه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان کې دوی زور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلاوې چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري، او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړی پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپل حکومتي سرچینو په حواله ویلي چې نوی استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي، او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې ده دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کومه ډېره خیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی، ګروپ دی، دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته په واک کې دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه واوسي. لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې هم چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دغه وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونو د فرقې نه خطو لامل د درنو نه خطو شاهد و چې پکې لکتر لگا سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتونو په یو کاروان د ډزو ل برید نه جوړ شو چې پترت کې 15 خزي او ماشومان وشل شول او لاتیا او زیات اجوبل شول. په بدل کې شیعه پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له یو شمېر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځانه سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په علیزي، بګن، میستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 21 نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې هغې پړچینار خالي کول غواړي، د پړچینار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینه به یې کډیو کې. نو شیه به سنی ولي او سنی به شیه ولي او چې کوم پاتې شي به کډیو کې، او چې کوم سړی پړچینار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي. یاره چې په پړچینار کې شیه او سنی فسادات دي، نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیر خان کې څه چل دی؟ په بنو کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دهشتګردي د یو چې په یون په نوم جاری وي او پس جاری ده. ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی، او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغز یا فریدی ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي. دا د شتګردي او دا فوج دی او زما خل روت
کوربه کې د ځمکو مسلې شته. ځمکو مسلې شته هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي، نو بیا عمومی شیگان کمی کبھی لی دی یا سنیا پاری مس کی بیا مشکل جڑے گی. فکور یہ خبر قوم چتا عام سنیان اور عام شیگان فرمند بالکل سے وہ مشکل لے ہو تزم کہ خبر دی اخوان مسل لی دی قبائلی سی مکتا نورو کے رشتہ خبار قوم کی بیا حساسیت تھے چیتا شی و سنی مسلط ہے کیا جوڑ شی حالان کہ رہتا سن بھی ایو شی ودا خان جدا زیر دے سنیا بو چی پتہ تھا حق نے کی گی آج تک ہماری دنیات تھی یہ وہ ادھر زما دے بل ادھر زما دے وقت تک واقف تھا چیتا عام تلفات میں کچھ فل دو امدا چھ دا حکومتوں نے دیکھ خوشک رشتہ چاہ رنگے فوری رد عمل و سمر چپکار ہو بیا سیاسی کڑکیچوں نے تو رجا فوکس رکھتے شی پیدا مسئلے پاتی شی.
که څام د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوز ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ لوی پکتیا قومونه ولسونه دې ته تیار یو چې مونږ یې وا ستره قومي جرګه جوړو کو، مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. ای مونږ لوی پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي. مونږ به داسې و جرګه جوړه کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي. په دې به یو څه مصرف ورسي. زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچی ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، یې کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم. د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهوري زه وایم. مې خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده.
پانان د امن لپاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پرېږدي، دوی خلک په آرام باندې نه پرېږدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي. دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر پر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نوره دغه لړۍ د جنګ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د ټوریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبر اعلانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپله په دې پوهیږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مرون دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې ان شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقونو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجه او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرمنو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبروکړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي وسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصولو ولاړ منصفانه وړاندې کړي، او خلک نشي کولای چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پرې وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبرېدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی، دا واقعا په حقایق بنا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نور قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خپرونو خبرونو منصبان ګرځول کیږي، دا سانسوریږي. دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تېرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو تندې انتقادي کمیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیرمتین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاصه کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو او بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز دی.
همې بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا نمی‌کردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیزو رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ وو. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګر یا بی باندې مشهوره ده، لاریون ته د بیانا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشه کولو لپاره ورسره بې ننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړچینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلې. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نشول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راونډر شو. د 19 کلن افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا و چې تیرونی د روانو چمپیونز سیالۍ او ټرافي هم کابل ته راوړل شوی و چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلی لپاره پخوانی مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته ورسول شوی و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستاني ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په وو میاشتو کې په کور دننه جوړه کړي، خو له بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي، پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په شلو ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو له خپل مرګ وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یوه ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی دی چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز یې زیاته کړې ده. درې واړه بچیانې، یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بیډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بیډرې وره ټرین لیکه بوي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شهیدو تکلونو فریادونا کوچی شبا نپشتو وی زبایا ماه بنکری پشتان زما لالونا کوچی شبا نپشتو وی زبایا ماه بنکری پشتان زما لالونا کوچی شبا نپشتو وی زبایا کری پگور کی اومی نلی کل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکرل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ دا مکرل مات حق دو رو زنجی رونا کہت تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی مجھے تڑی دی
آزادی تلار کوله، تو افسوس سیاد میں بہت کل وزرونا ماس ماندہ آزادی تلار استلا خونی شکاری میں مات کل احمد شیبریم هر کلی مکوم با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراروی و ورست با دافان کردوال و برخلیک با دغه هیواد که چرنگه چی دا پاکستان دا کورونه و چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت ورست پا اسلام آباد که لاجازت نامی پراتای صافغان شوان نشی کوله محسن نقوی دا خبره دا نومبر پا ویشتمه دا تاریک انصاف گوند پلویان و دا مظاهرو تر خوراول ورست خبری گوندی تا وکره نقوی چرگند کره چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه اخیستل کیږي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو له مخې 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یک شنبه په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبه په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمېنې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوی دی چې 45 افغان کډوال دي تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ په فیسبوک هم لیدلی او اوریدلی شئ که مو څه نظر درلود په خلاص مټی را سره شریکولی شئ راوشم د خپرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسا کلیم همدرد را سره دی د سکایپ له لارې د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی دواړه ښه راغلي خپرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګ په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راول پنڈی سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبري غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو نه غوي دا ویلي چې تر دې دمه 100 هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږه تاسو وختي 45 شمېره یاد کړه خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 40 چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ما تاسو ویلي دغه شمیره ده د کم کسان چې وژل شوي دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغوی وایي چې دی کې دوه پولیس وژل شوي دي څلور رینجر سرتیري وژل شوي دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تاریخ انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او د دې کې خبره ده چې موږ مشال ډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغوی نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوی نو هغوی هیڅ قسم شمیرې نه ورکوي بلکه بدی سره تبصره نه کی د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وی هم ویلی چې کوم خلکو کوم د ترجمانانو د دوی د سپټالونو دوی مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیخو کی هغه په دې سره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دوی دغه سي بیا چې کومه پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر دی مخکخ دی عاطفو محمد عاطفو نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کومه د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وجل شوی دی دغه سی به د اورګزو یو د پاکستان تر کې انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی دغه تصویرانه ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دی هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تر کې انصاف دغه هم پخلی شوی چې دا وجل شوی دی اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې چولی د جنازو هغه ویډیوګانې چولی نو دغه څه مخته راغلي
مننه مومن صاحب همدرد صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي
تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته لیدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې ډېره مننه تاسو ماته وخت راکړه دلته اسلام آباد کې که حقیقت تر توګه د افغانانو وضعیت بخې صحیح نه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده حقیقت د دې بخې برعکس ده دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لارو کوڅو نه پورته کیږي چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغلته دوی باندې پرچېده وکړي چې دوی د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وو حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابېږي هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابېږي حقیقت داسې نه ده هیڅ افغان په دې
همدرد ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې تاسو په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلې دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې پاک لبانی وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې کله پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغلل دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی وو چې په دومره تعداد کې مونږ افغانان نیولی دي خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو ترې جوړې کړې دا ورباندې وویل چې دا د خبر نه مونږ راغلي یو د تور پوړ کولو دپاره مونږ دا ټولو افغانانو ته وینا کوو چې تاسې دا کار دوباره بیا مو کوئ خو کله چې هغه افغانان اخلاص شوه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدل چې دا تاسې څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته د کورونا معلوم دی نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا راته وویل چې که تاسې دا خبرې وکړې دا بیان وکړئ موږ به تاسې به مونږ پرېږدو خو مونږ جیل ته ولېږلو دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي او دا خلک په دې احتجاجو کې یو افغان هم شرکت نه
کوي دنیولو دنیول شویو هم در صاحب دنیول شویو تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوی دي
اوهو نیول شوی دي زیات نیول شوی دوی 50 شاوخوا باندې وای البته د 50 نه زیات نیول دي بلکې زه تاسو ته یو داسې واقع بیان کوم چې د کوټینا ای او ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل اورګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وو د کوټینا دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه ای او ایم ورکړی وو چې تر څو انټرویو واخلي بل ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وو واخلي د دې ځنې پورته کړه او دا کیسه ورباندې واچوم چې د کوټینا راغلی وو چې تر څو بل دلته د پی ټی آی احتجاج کې شرکت وکړي یو هم دا څوک نه دي نیولې ماته دا راپور نه درغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي
مننه مومن صاحب تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو یو څه پیسې کړې
بالکل دغه سره زمونږ خبرې شوې دي نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنڈاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا هغه خپل دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او موږ پکې زخمیان کړي دوی خو دغه سلګونو شمیر کېده چې جوبل شوي دي دغه سپکې وجل شوي دي دوی ته لارې بندې کړې وي او کرنونا او هر چیز کنٹینر را وړي وي خصوصا د دې خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیسو ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان راغلل او موږ ته وویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس راغله وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغه سره راغلی ما خپل سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیسو ونیول او ما ته وویل چې ته احتجاج کې نو هغه لکال ته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي په ریسټورنټونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپې وهلي دي او دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه طرح ځو دا چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان تر کې انصاف مخالفه سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخته غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل پوځ او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې د کې په خپل باندې پولیس چارواکي وي چې مونږه تقریبا یو لس نیم سو کسان هغه نیولې دي دغه چې په لسګونو کسان هغه زخمی شوي دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره ده چې د پاکستان تر کې انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوي نو هغوی چې مونږ ته کره شمیرې نه دي معلوم مونږ لګې شمیرې راټولو خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېر عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمېر نه دی معلوم یو څوک کېدای شي چې وژل شوی وي او خو به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر وویلې چې 30 افغانان موږ نیولي دي وختي ما تاسو ویلې چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرفراز اغول چې موږ 14 نیولې دي دغسې
یو بخښې ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه 250 یاد دي
هغه 250 یاد کړي بل وی 19 نیول شوي دي نو که یو خو دی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سم شمیرې نه خي یو دونه نیولې بل وی دونه نیولې دي نو بل خو چې کوم د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې ول شوي دي نو د هغې په اړه مختلف شمیرې دي څوک وی په 900 کې دي څوک وی 1500 کې دي څوک وی په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلف شمیرې مختلفي تر دې پورې چې د کورنو چارو وزیر هم ویلي او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې مونږه تر د 9:30 پورې ټوپک او کلاشنکو په دارا نیولې دي د مظاهره چانو سره وي څوک وی چې هغه سره انڅوګي سو څوک سو څوک سو البته وختي مونږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي دا پولیس سره دوی ویډیو غانې هم جوړې کړې دا چې 14 نومبر نه مظاهرې شروع شي 20 نومبر پورې روانې وي نو پر درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتیر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم لسو دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والی دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر او عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي
او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي وي دا ثبوتونه یې تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیسو
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلي دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی د دې کال تر اخره پورې ان او سی واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سی نه مطلب څه شی دی
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان کم یاد کړي هغه افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یاد دی یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه درې کلونه دلته راغلي دي کم چې پاسپورت ویزا لري دغه خو دپاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یاد دی کم چې په پاسپورت په ویزه باندې دغه ته پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شي چې کله دا کال تیر سي نه وي کال داسې د 10 دسمبر نه وروسته چې دوی کوم افغانان یاد دی او د دې طریقه کار به څنګه وي
دا ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
او بخشی دلته د اینوسی په برخه کې اینوسی ګور یو خدای اینوسی د چل څوک له بهر پاکستان ته زی نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورزی یو پانه اخلي دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي رړو ته ویل چې نه په اسلام آباد کې کوم افغانان ووسی دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ضمانت وکړي. دا څرنګه قصه ده؟
او هو د نه محکم دغه پولیس رجستریشن چې و دا اینوسی دا د هر هغه چا د پاره شرط چې دلته څو په پاسپورت یا په ویزا باندې راغلي دي. البته افغانان نه چې کوم دلته د سلويختو یا دغونه زیات کولونه دغه اوسېږي خدا امکان ستار چې دوی دا ټول د پاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسیدونکو د پاره چې دلته دوی باید لاړ شي یو دوه کسان باید پاکستانی ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مونږ اینوسی ورته ورکړه. دا بدلتا سبا د پښتنه والا سوق لري د ضمانت ورپوله والا شي دا غوونه مونږ نه پښتنه وو په خدا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کیږي دوی څه مقصد لري دا وخت معلوم کی د افغانستان د حکومت سره دوی چې کم څه واړي کم څه ته په خپل مرزي باندې دی واړي هغه نه کیږي په دی وجه باندې دوی اوس کله یو او کله بل بهانه ورته لټوي خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی د پاره دوی بدامي د افغانان ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي نو دوی هم په دغه وجه باندې د افغانان هم چې پښتانه ډیر زیات دي نو د افغانان یادې وي حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نه سوال د افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري پاکستاني کارډون لري البته دوی چونکی
همدرد صاحب کستاسو خیلی پا پولو کن خطی وشی یا دا پاکستان و افغانستان تعلقات خراب شی چه چم وشی نو زور اکثر پا پاکستان که وسیدون که افغان کردوالو ترسیگی نو پختونه داره چه استخبال دا وقت چه احساسات تی مطلب چم را دا ویرست را مخی آیا تاسو دا پولیس را غلی دی انتظامی والا چوگ را غلی دی دا گاوندین رویت ساسو را سنگ دا دا خلکو سنگ رویت دا قسم خبری چه مخ تراشی
دا کل چې حکومت راغې بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت وو د پیپلز پارټي وو د پی ایم ایل این دغه وخت تر اوسه پورې چونکې همیشه چې کلم تعلقات د افغانستان حکومت سره خراب شوي دي بدلته د قرباني هغه بکرا په اردو کې ورته وایي هغه د افغانان جوړ کړی دي خاصه په دغه مهاجر جوړ کړی دي دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي دوی خپل مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وی او چیرې به وی. البته ډیر افغانان لاړل دبه دمه غلطه وطن کې چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی د امنیت راغلی دا نو روزګار نشته دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ سي هم ته سستون زبنی وی هغه دلته وی هم غوډي دونه ډیر زیات سستون زنه جوړي. البته دا غریب ته به کم څه کم دا چونکه هلته روزګار نشته سي لاړ سي اکثره بیرته واپس راغلي دي دلته پاکستان ته واپس راغلي دي نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي او دا د کرشان ځکه چې کله روزګار کوي نو د باندې نیول کیږي او په داسې کیس کې دوی استول کیږي جیل ته په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پونه والی څوک نه وي ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه د پاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه دي پی ټی آی له طرف نه البته کوم چې افغانان دي د وګړو پښتنه کول ولا ډیر زیات کم وي خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان د سي زی جیلو ته دوی پښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی اخلاص کړي. البته ډیر زیات پریشان دي افغانان ډیر پریشان
مننه هم درڅ محمد صاحب جلو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی خبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړه مې یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونشي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړي دي پرې برخه؟
بالکل محسن داوړه هم کړي دي ایمل خان هم کړي دي بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو پسې داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دی ونیول شي یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پښتانه دي په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پښتونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وي یو شانته خبرې کوي دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختي کارډونه جوړ کړي دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبر وکړه چې ایمل خان یا محسن داوړ هغوی دا مسله راپورته کړې د هغې غټه وجه هم دا ده چې هلته کې د کورونونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا بې ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي بلوچستان کې دي نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي نو هغوی ته مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي نو بې دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولې وي د افغان
پهنوم هره ورځ مسلې راځي
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نیسي څنګه
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکوي بیا ځانته وکیل نیسي دغه نه علاوه ما څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دې پښتنو سره بیا کېږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې
مننه
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي ولاستان ځای خره خلاصو
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت ته اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د څلوېښت کلونو زیات دلته پاتې کېږي هغو ته پاکستان پی او آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیانسي باندې کېږي یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کېږي نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې څه نه دي کړی او نشي کولی دا په 2 دسمبر نه بعد سورزي وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی وخت دای نو سیګور کوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان په هغه وخت کې خو بيخي څوک د کور نه شو وتلی افغانان چې بيخي نه شو وتلی البته د عام کس لپاره هم ډېر زیات ستونزې وي البته اوس ډېر زیات ستونزې نشته کم چې مخکې وي خو چې کوم ویونی سي خو څنګه چې تاسو د نن مې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناس دی وی تاڼي ته نه وځي دا غلطه یې خامخا څنګه وی سب پیسې د نو وخت بیا غنه باندې فریک دي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
اوهو د احتجاج نمخ کې چې کله یو دوه ورځې احتجاج ته پاتې چون کې پارټي مخ کې اعلانو کې څه پلان تاریخ باندې به احتجاج وي دوه ورځې دوه ورځې مخ کې په دې لار چون کې ډیر زیات ګرځي هغه مونږ ته کې څه باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دوکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي یو ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع شي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتې ورکی ورته جیل دی ولېږي دا مونږ د احتجاج نه راپورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې ورڅخه واخیستلې قانع یې که هومره تېنه اخلي واپس یې پرېږدي.
مننه مومن صاحب، ځینې له دې مظاهرو وروسته ځینې عجیب غریب راپورونه هم خپاره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهم هم وي. د سریلانکا له الف کرکټ لوبې سره پاکستان لوبې درلودې، وایي د اسلام آباد د پیښو له خاطره دا لوبې دوی هغه کړي دي وځنډولې. که نه څرنګه نو اسلام آباد کې خو وضعیت عادي دی، دوی څه علت وایي؟
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبریالانو سره خبرې کیږي نو هغوی دا وایي چې کوم مظاهره چیان دي نو هغه ځینې پټ شوي دي په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې، او دوی لګیا چاپی وهي. او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومو د اټک پل هغې بند کړی دی چې دغه کومو مظاهره چیان دي چې هغه واپس لاړ نه شي، او لا هم لټون عملیات روان دي، لا هم هلته کې معمول ته خو جون را روان دی، راغلی لا نه دی اسلام آباد کې، خو نورو سیمو کې هغه را روان دی. او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کوم میچونه وځنډېدل، بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی وو، او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم وو دا سفر، ځکه چې پاکستان څنګه تاسو ته پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي، قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي، سیاسي بې ثباتي ده، ناامني ده. نو د پاکستان لپاره دا سفر د هغوی ډېر زیات مهم وو، او دوی کې 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره. نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان ترک انصاف اصل کې دې ورځې ته د مظاهرې ذکر برابرې کړې وي چې دغه دغه سفر هغه ګډ وډ کړي. نو د هغې د وجې نه هم دوی ډېر زیات انتظامات کړي. نو که یو خوا دغه سفر که څه هم وشو، خو هغه سي دغه مخ ته رانغلل، لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وه، د احتجاجونو مظاهرو باندې وه. د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي، هغوی هم دغه خبره کوي. د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې، ټیټې کچې ته راپرېوتو، هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه، هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې، ځکه چې هلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو، او بیا په 40 باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې. نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورمې نه، ځکه چې په کورمه کې تر د 20 نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده، د شیعهګانو سنیانو ترمنځ چې کومه خطر روانه ده. نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره، د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي، یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي، نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شو. دا تورونه هم لګول کیږي. نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده. نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ، بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي، یا د بهرنۍ دورې دي، پانګونه ده، سرمایه‌کاران دي، نو هغه ټول هر څه زیاتره دغې سره ګډوډ شوي دي.
مننه همدرد صاحب، که چېرته په دې خپرونې په وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت ته راشو چې په اسلام آباد کې څه حال دی، څنګه ښکاره خبره ده دوی به ډېر اندېښنه لري، تشویش به لري، لیکن داسې مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي، دا اول پلانه ده د ځي و راځي، تاسو یې دې له خاطره چې په دې برخه کې هڅې کوي، کار کوي، د یوه مدني فعال په صفت باندې، دا پلا به هم د شرایط همدا رقم بېرته عادي شي او که څه اټکل کوي؟
هو دغه اول واری د پی ټی آی یا د کمبل ګوند مظاهره نه وه، دغسې مظاهرې به بیا کې کې دینه مخکې بېخي ډېرې شوي دي، حالت بېرته عادي سي، بلکې دینه مخکې لکاو باندې افغانان د پاکستان وباسل، هغه افغانان دوی یادول سي هغه دلته هېڅ ثبوت نه لري د اوسېدونکو، یعنې هغه ماجر کارډونه چې دوی پی آر کارډ یا ایس ایس کارډ ورته ورکړی دي، هغه ویونه دروغ دوی هغه ډېر زیات وباسل. په چې لږ وخت تیر شو، یو څو ورځې تیرې شوې، دغه نه بعد حالات داسې عادي شو چې هغه خلک اکثره بېرته راغلل. نو دغه د پارټۍ کوم احتجاجونه چې اعلان شي، د پارټۍ احتجاج چې کله ختم شي، حالات بېرته د افغانانو لپاره بیا عادي شي، بیا څه مشکل نه وي.
مننه همدرد صاحب، مومن صاحب له تاسو هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو. تر بیا مو په خدای سپارم.
سلام